ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د سلور بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر فرخندا ساده او ټکنیکی ملګری کا مسکین یار نه کیلې سلامونه منه په اسلام آباد کې روانه د دوو غوندونو سنی تحریک او تحریک لبیک یا رسول الله د کارکونکو لخوا روانه احتجاجي درنه او دغه په لړ کې د پاکستان د وزارت داخلي لخوا سرګندونې د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وشتې نیمه کې بعد باز محمد عابد جوړه شوې خبرونه د بخت شتوري اوري خو له هر څه مخ کې خبرونه د فرخند اسد.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال نن په اسلام آباد کې ویلي په قانون کې د ختم نبوت پر ټولې خبرې په خپل ځای دي او باید ځینې ډلې دا مسله د خپلو سیاسي ګټو لپاره استعمال نکړي. افغانستان ته کډه شوي د شمالي وزیرستان مې کورکل شوي خپلو سیمو ته د ستنېدو غوښتنه کوي او زیمبابوې د واکمن ګلمشان نن د رابرټ موګابي د واک لري کولو په اړه یو غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال نن په یو پریس کانفرنس کې ویل د ختم نبوت په اړه قانون په خپل ځای دی او په دې اړه په دغه قانون کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. په اسلام آباد کې دغه خبري غونډې ته د وینا پر وخت احسن اقبال دا هم ویل باید ځینې ډلې پر دې حساسه موضوع سیاست ونه کړي. ختم نبوت په اړه قانون نور هم سخت کړل شوی دی. که چیرته یو سیاسي جماعت را روانو ټاکلو لپاره د احتجاجي ناسته د خپلو ګټو لپاره استعمالوي نو ښکاره دی وایي خو د ولست جذباتو سره لوبې کول دوی راپارول او د تشدد اړخته بوتلل په یو اړخ هم جایز نه دی. په اکتوبر میاشت کې د پاکستان پارلیمان د 2018 کال ترمیمي انتخاباتي قانوني مسوده منظور کړه. په دغه مسوده کې د منتخب غړو د سوګند په متن کې لبزي بدلون شوی بو خو وروسته د قانون وفاقي وزیر زاهد حامد ویلی وو چې دغه یو دفتری تیروتنه وه چې اوس یې بیرته سم کړې ده. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشرانو وای افغانستان ته د پوځي عملیاتو لوجې د کډشبو کډوالو د واپسي عمل دی زر تر زر اپیل کړی شي. په سیمه کې د وسوالو خلاف د پوځي عملیاتو د پیل وروسته په زرګونو خلک د افغانستان خوست او نورو سیمو ته کډه شول. په دغو کې څه د پاسه 3500 کورنۍ ستنې شوي او سناس 2000 کورنۍ یوازې د خوست په ګلان کیمپ کې لا هم د واپسي انتظار کوي. د دغو کډوالو یو مشر ملک نور خان مداخل وای د پاکستان حکومت په افغانستان کې د بیکورکل شوو کډوالو د واپسي عمل زر تر زر اپیل کړی.
مخکې پارسل لاغلی و چې سوداګر غاټه پولیټیکل ته خو پارسل یو نن طریقه پر یاور کې دی غنا په آرمی اډر نظر کې چې د روسي چې نه رښنی نه سمه سم جون کې نو سټی کې سوداګر د خدای خوښ نه کې تستا اډر نو در وصل کړي موږ خو ډېر غاوه ته وګرځې کنه د بانی حکم ته رواله.
بلخوا پولیټیکل انتظامیه وایي دغه کډوالو د لومړني کڼې ټول تفصيلات یې جمع کړې دي خو لای د واپسۍ د نیټې معلومات نه لري. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی ترمخه د ګیس هیټر حادثې لوجې دوه خزمړې شوې دي. په سیمه کې د پولیټیکل انتظامی یو چارواکي طارق حسن د اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل پرون په شینګک کې په کوټه کې د ګیس هیټر د جمع کېدو د هیټر ګیس چې مکه دو لوجې دوه خزي چې مور او لور وي امړي شوې دي. تاریخ حسن زیاته کړه داسې معلومیږي چې دوی ټول شپه د ګیس هیټر بل پرې خېبو چې دغه حادثه رامنځته شو. پېښور هایکورت خیبر پښتونخوا ټولو شخصي او پرایویټ سکولونو ته حکم ورکړی چې د ګرمۍ په چټیانو کې به د ترانسپورت فیس نه اخلي او د دوران به مور او پلار یوازې 50% ټیوشن فیس ورکوي او هیڅ یو نوې سکول به تر هغې نه خلاصیږي تر څو چې د معیاري کېدو باور ورنکړي. د خالی په ورځ د پېښور هایکورت جج وقار احمد په مشرۍ کې یو بینچ د میاند او پلرونو له طرفه د وکیلانو د یوې ډلې لخوا د پرایویټ سکولونو د زیات فیسونو اخیستو پر ضد جمع کړل شیوی درخواست اوریدنې پر وخت هم ویل چې حکومت په تر هغه د یو پرایویټ سکول خلاصولو اجازه نه ورکوي تر څو چې دا باور نیوي ورکړي چې په سکول کې به په معیار پر استادان وي د لوبو میدان بلریو د خوراک معیاري شیان به خرڅوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس د ناتو له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د حالاتو په اړه بحث وکړ. عبدالله عبدالله او ین سټولټنبرګ تیر ماښام په کینیډا کې د هلفیکس د نړیوالې امنیتي غونډې پر مهال لیدلي. په دې اړه د اجرائیه ریاست په یو بیان کې راغلي چې عبدالله له افغانستان سره د ناتو د همکارۍ د دوام او نوو ژمنو هرکلی وکړ. د بیان له مخې په دې کتنه کې همداراز په افغانستان کې د عادلانه انتخاباتو او په انتخاباتو کې د شفافیت پر اهمیت هم ټینګار وشو. نن په کوسوو کې خلک د مقامي انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچوي. دا د دغه هیواد د جمهوریت اړخ ته په تلو کې یو بل مهم ګام دی. د نن ورځې انتخابات دغه هیواد د 38 میونسپلټیز په نیمو کې ترسره کیږي چې په مرکز پرستینا کې به هم خلک د مقامي حکومتونو جوړولو په عمل کې خپل ووټ استعمالوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د زیمبابوي واکمن ګوند مشران نن له واکه د ولسمشر رابرټ موګابي د لری کولو په اړه یو غونډه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون زرګونه کسان د پوسټ ملاتړ لپاره د پلاسمینی حرارې لارو او سړکونو ته راوتلي وو او نارې وهلي چې موګابي باید له زیمبابوي اوسي. د زیمبابوي سرکاري ټلویزیون پرون وویل چې ولسمشر رابرټ موګابي به هم له واکه د لری کېدو په اړه نن د پوس له مشر سره وویني. او بل خبر دا چې نن د ملیشیا په کوالالمپور کې له 1900 کلونو نه کم عمره لوبغاړو ایشیا کپ د 50 اوریز کرکټ لوبې فائنل افغانستان د پاکستان وګټه. افغان لوبغاړو پاکستان ته د 209 سلویختو رنزونو هدف ورکړ چې پاکستانی ټیم یوازې 3 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي آوټ شول. دا خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري فرخنده اسد وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: په اسلام آباد کې رواني د احتجاجي ناستې په اړه حکومتي سرګندونې به په راپورټ کې واورئ. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې افغانستان ته وړېدلي دي هغوی اوس په څه حال کې دي؟
اخل نن په ډېر تکلیف کې دی او په سردی موسم ډېر غلی دی. دوی په دغه انتظار کښې دي چې پاکستان حکومت نن مثال یار ګلاوي سبا ګلاوي.
بلخوا د جنوبي وزیرستان هغه کډوال چې په خپلو سیمو کې دي او د خپلو سیمو نه بې کوره شوي دي پاکستان کې دي، هغوی څه وایي؟
کریا دا کابل وکړه مشکلات دي ورته، ځکه چې د دوی خو بل کاروبار ونه سرویس اتل وي، هغه خو د دوی د لاسه تللي دي. دوی سره هېڅ تر اوسه پورې نه کومک شوی دی.
او متل دی وایي خپله لاسه ګله لاسه. هغه ځوانان چې محنت مزدوري کوي گلگت ته د دیر نه تللي دي، دی څه وایي؟
سکول می ویل دل سم می کړه لري بیا می پرې خون بس دغه شی دې کور کې خلک ناشي خرچه مرسه اعظم مشری میرا نو چې کار خې دغه شل 5000 روپۍ به ګټو.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. په خبرونه یې پرستینې مې کې با اختر ستوري هم وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. ال ریډیو ته وګی زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی. د دې تر څنګ زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورځو. په اسلام آباد کې هغه احتجاجي ناشته چې ځینې مذهبي ګوندونو کړې ده او دوی د پاکستان د وزیر قانون د مستعفی کېدو غوښتنه کوي. په دې اړه وزارت داخلي هم نن یو پریس کانفرنس کړی دی. په دې اړه تازه صورتحال د احمد الله نه اورو چې د اسلام آباد نه رالیږلی.
نن د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې ایوې خبری غونډې ته داخله وزیر احسن اقبال وویل چې د ختم نبوت په معامله خلک راپارول مناسب کار نه دی او د مذهبي ګوندونو مشرانو ته خواست کوي چې کرکه خوروونکي تقریرونه دې ډډه وکړي. د نوموړي وینا وه چې په ملک کې هیڅ قسمت تاوتریخوالی نه غواړي، نو ځکه حکومت پوره په سنجیدګۍ سره د معاملې د حل کولو کوشش کوي او د ملک د عالمانو څخه یو وار بیا اپیل وکړو چې درنه ختمولو کې دې خپل کردار ولوبوي، ځکه چې د دې احتجاجي ناستې له وجې د پینډۍ او اسلام آباد اتل کو پوری خلق متاثر کی گی.
جس دن وہ لاہور سے روانہ ہوئے تو مذاکرات کا سلسلہ
چکل دوی دا لاہور نہ روان شو نو مذاکرات ور سر شروع کرے شو. نمبرے ور سر دا پنجاب حکومت او اس ور سر وفاقی حکومت خبر اتری کوی اور تدا باور ور کوی چ پاکستان کے ختم نبوت دا ہر مسلمان دی ایمان برخا دا او دا ہیل لارل چ دا پاکستان موجودہ حکومت او یا بل ہر حکومت پ ختم نبوت سمجھوتو کڑی ناممکن دا. منگواڑو چ دی احتجاجی ناستی پرم نہ حل رو باسو. قانون پلاسو کې دا غستو کوشش وکړي نو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي.
د حکومت او مذهبي ګوندونو ترمنځ دا احتجاجي ناسته د ختمولو لپاره د خبرو اترو درې پړاو کې څه مثبت پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د خالی په ماخوستن د مسلم لیگ نون غړي راجا ظفرالحق په کور کې مذاکرات وشو چې پکې داخله وزیر احسان اقبال، د مذهبي چارو وزیر مملکت پیر امین الحسنات او د کیډ وزیر مملکت طارق فضل چودھری موجود وو. په اکتوبر کې د پاکستان پارلمان د 2019 کال ترمیمی انتخاباتي قانوني مسوده منظوره کړه چې په اړه یې پر ټولنیزو رسنو ځنې لیکنې او د مسودې عکسونه خپاره شول. په دې انځورونو کې راغلي ول چې په مسوده کې د امیدوارانو د سوګند په ځای کې لفظي بدلون شوی او په کې د اسلام په پیغمبر د ایمان د قسم په ځای د زه باور کوم الفاظ راغلي ول. د واکمن ګوند مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د دې لانجمنې موضوع د څېړلو لپاره یوه کمیټي جوړه کړې وه چې رپورټ یې جوړ کړی. وروستو د قانون وزیر زاید حامد منلې وه چې دا تېروتنه وه او اوس یې په مسوده کې بدلون کړی دی، خو مذهبي ډلې تور پورې کوي. حکومت غواړي په قانون کې د ختم نبوت شرط ختم کړي، نو تحریک لبیک یا رسول الله، تحریک ختم نبوت او سنی تحریک په ګډون یو شمېر مذهبي ګوندونو له تېرو دوو اونو راهیسې د اسلام آباد په فیض آباد سیمه کې د احتجاج په توګه ناست دي او د حکومت غوښتنه کوي چې د قانون او انصاف وزیر زاید حامد دې له دندې لرې کړل شي او د ککړو کسانو خلاف دې کاروایی وشي. خو زاید حامد څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې ویلي وو چې حلفنامه یې نه صرف په خپل اصل شکل کې بحاله کړې، بلکې نور یې هم موثره کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشران وایي چې افغانستان کې میشته د دوی کډوال لا ډېر ستونزو سره مخ دي او واپسی یې د ځنډ ښکار شوی. دوی وایي دولت په نن سبا کې پر دوی کلونه تیر کړل، خو د دوی واپسی یې مکمله نه کړه. عمر دراز وزیر د نور تفصیل سره.
شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د عملیاتو په وجه افغانستان ته کډه شوی لا هم د دوی پاکستان ته واپسی نه دی مکمل شوی. د کډوالو مشران وایي چې د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو سیمو کې دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي او د یخنې موسم پر راتګ سره یې ژوند ګران شوی. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټې غړی او د تاخیلو اوسیدونکي غلام خان وایي ټول کډوال په خپلو سیمو کې آباد شول، خو د دوی د سیمې کډوال لا هم د افغانستان څخه نه دی راستانه شوی.
حکومت زمیت مخ کې دا غوښتي اطلاع کړی و دا چې تاسو خپل انټری وکړي په غلام خان چې کوډ باندې اره دا دی بونې خپل حالت انټری منټری وګڼل غو اخر نن په ډېر تکلیف کې دا یو بسر دی موسم بیرو غلای دی دوی په دغه انتظار کې نه دي چې پاکستان حکومت نن مثال یار کولاوي سبا کولاوي.
ملک نور خان مداخله وای دا دوی د کډوالو فریاد دی واورېدل شي.
مخکې پارسوور لاغلي وي چې سوداګر غاتا پولیټیکل ته خو هغه پارسې یې نن طریقه پرې یاور کې دي ګنا په آرمی آدم نه ورکې وي چې د روسي چې نه رښنی نه سمې تم جون کې نوس کې چې سوداګر د خدای خوښ نه کې تستا وړي کې وړ کې د مورې صاف ته لاګې دلی دي ډاکټر د غام خان نه ویني.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو سره تماس ونیوه نو د نوم نه خودلو په شرط یو والا چارواکي مشال تا وویل چې دوه ورځې وړاندې د پاکستان افغانستان اعلی فوزي چارواکو په غلام خان باندې فلیګ میټینګ کړي چې پکې افغانستان کې میشته کډوالو واپسۍ خبرې هم وشوې، خو د په وینا لا هم د دوی د واپسۍ سم مخصوص پلان نه دی جوړ شوی. نوموړی وویل د کډوالو واپسۍ ټول فارمونه اندراج او تفصیلات یې جمع کړي، سو په کار دا چې د واورو شوره کې دونه وړاندې د دغه کډوالو واپسی پیل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په دې موضوع کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان ته د ببر سیمې ته ورځو. د جنوبي وزیرستان د ببر، سمل، ژی او نورو سیمو هغه کډوال چې په وروستو ورځو کې د فوځي عملیاتو له امله د بکخیلو کډوالو کیمپ ته بیول شوي ول، وایي چې که څه هم ورته د مشرانو تر جرګې پس له کیمپ د وتو اجازت ورکړل شو، خو اوس هم کورونو ته د تللو اجازت نه لري. نور تفصیل د ملیحه امیرزاده په دې راپورټ کې.
د جنوبی وزیرستان د بوبر سمل او نورو سیمو کډوال له حکومت غیله مندي چې نو ورته په بکخیلو کمپ کې تنظیم سم وو او اوس چیتره بهر تللی دي. نو بل ځای هم ورته د اوسېدو بندوبست نه دی شوی. د بوبر سیمه اوسېدونکو منظور احمد مسعود چې د مسعود ځوانانو تنظیم غړي دي وایي که غوښتنې ونه منل شوي نو پر احتجاج به لاس پوري کړي.
مشکلات دي ورته ځکه چې د دوی خو بل کاروبار ونه سرویس اتل وي هغه خو د دوی د لاسه تللی دي. دوی سره هېڅ تر اوسه پورې نه کومک شوی دی، نه د دوی د سکول انتظام شته، نه د دوی د صحت انتظام شته دی، نه دوی زمونږ خپل د مسعودو ځوانانو یو تنظیم دی مسعود تحفظ مومنټ. هغه دغه هغه کړې ده چې که په څو ورځو کښې نه دوه درې ورځو کښې دننه دوی ته مرستې نه راغللې بیا مونږ احتجاجونه پیل کوو. کېدای شي مونږ اول احتجاج صرف یو پوینټ ایجنډا باندې وکړي چې دا مونږ چې کله دوی د خپلې علاقې نه را بهر کې هغې علاقه کښې وي صرف فوج
د بوبر سیمې او کډوال چې اوس له کورنۍ سره لکې مروت ته تللی دی د مرستو د نشوالي شکایت کوي او وایي چې د تللو کره نیټه یې هم نه ده معلومه او په مصیبت کې لګیا دي ژوند کوي.
هلته ټول مالونه پوتی شول، کورونه پوتی دي، هلته به کاخله کم شو نه خو میز به سره وتې په دغې سره هېڅ مرسته نه وشوله. یو دس دس هزار روپۍ یې ورکړلې، پندره یو دس هزار روپۍ ورکړې، په همدې هېڅ کچار ونه شوله. خو د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې امیر سره دا مرسته وشي. امیر دغه تلوره مور دی چې امیر روژي د خپل ځای نه بې ځای کېږي. امیر سره څوک هېڅ مرسته نه کوي، هلته امیر څوک نه ور پرېږدي. د امیر مالونه پوتی دي، هر سړي دو دو سو تین تین سو گڈ زیدی آ ټول امر شوی دی 40 لاکھ 30 لاکھ نقصان یو سړی ته مال ورا غلا جن.
بلخوا د قبایلی خبریالانو د اتحادیه په خوانی مشر سفتر داوړ وای د دغه سیمه خلک هم د نورو کډوالو په شان مرستو ته ضرورت لري.
دا هم د فیملی دی، د خلک دی، بچان دی، پکې زمانات دی، بوډاګان دی، نو دا دې اسان ته خدمت نه کی چې کوم مخکې شو. نن سبا بارانونه او سختۍ موسم دی، نو دا حالاتو کې په کار دی چې دا خلک هم فیسیلیټیټ شي. په کار دی چې څومره انټرنیشنل ډونر دی، این جی اوز دی، او نیشنل لیول چې کوم سرکاري مشینری دی یا این جی اوز والا دی یا سیاسي پارټۍ یا میډیا، دې ته مخکې او دې خلکو مسایل هم لږ دنیا ته راوړي.
خو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرل اسلام خټک وایي تقریبا په یوه میاشت کې به د دوی دوا پسې نیټه اعلان شي او ورسره به هرو مرو مرسته کیږي.
په دې سیزن کې ادر وایز خو خپل علاقې نه راوځي او ځان څنګه پندې نو دا چې کوم ټول جرګه راغله جرګه کې دا فیصله کړې و چې دا کسان تاسو موږ ته والي چې موږ سره بلار شي خپل کورونو ته رشته درونو ته هغه نه پس چې بیا حکومت کومه پالیسي وي د فایز والا وي، د فوډ والا وي، د ټرانسپورټیشن والا وي، چې دا کله موږ واپس کوو اکار نه دی ته به ورکېږي. یو واپس کړي خو یا نه ده چې صحیح شوی او چونکې په دې سیزن کې لکه ما څنګه حال لري وویل چې په دې سیزن کې دی چونکې هلته
سو ورځې مخکې د جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو طالبانو د موجودګۍ په شک پوز الته د لټون عملیات پیل کړل او د بوبر سمل ژی او نورو سیمو اوسېدونکي بکخیل کډوالو کمپ ته ولېږل چې شمېر یې خواوشا 1100 و. په عین حال کې د سیمې یو لوړ رتبه مشر د نوم نښودو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د اتوار په ورځ د سیمې د مشرانو یوه جرګه کېدونکې ده چې به پکې د خپلو ځایي خلکو مشکلات بیانوي او له حکومت به د مرستو غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا ټولو شخصي سکولونو ته حکم ورکړی چې د ګرمیانو په چټیانو کې به د ترانسپورت فیس نه اخلي او دې دوران به مور او پلار یوازې 50% ټویشن فیس ورکوي او هیڅ یو نوی سکول به تر هغې نه خلاصېږي تر څو چې د معیاري کېدو باور ورنه کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباده د مشال ریډیو د خبریال سراج زهیر په دې رپورټ کې.
د خالی په ورځ د پېښور های کورټ جج وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوتنی بینچ د مور او پلار د طرفه د وکیلانو د یو ټولګي لخوا د پرایویټ اسکولونو د غیر معیاري او په چټیانو کې د فیسونو اغستو پر ضد په جمع کړې شوې درخواست باندې د اورېدنې په وخت پرایویټ اسکولونو ته حکم ورکړو چې د خیبر پښتونخوا هیڅ یو اسکول به د ګرمۍ او په چټیانو کې د ترانسپورت فیس نه اخلي او دارنګ به په دې موده کې مور او پلار یوازې د ټیوشن فیس ورکوي. عدالت حکم کې زیاته کړې چې حکومت به تر هغه پرایویټ اسکولونو سکولونو خلاصولو ته اجازت نه ورکوي تر څو چې یي باور نوي ورکړي چې په سکول کې به په معیار پوره استادان وي د لوبو میدان به پکې موجود وي او د خوراک څخه لپاره به پکې معیاري سيزونه خرڅول کیږي درخواست جمع کوونکی او وکیل نورالم مشال ریډیو ته وویل چې د پرایویټ سکولونو مالکان ډیر زیات فیسونه اخلي ځکه دوی دا درخواست جمع کړي وو
دا حکم رالو چې په ترانسپورت فیس بنا اخیستل کیږي ایڈمیشن فیس بنا اخیستل کیږي پروموشن فیس بنا اخیستل کیږي په چټیانو کې چې پیسې راکمې کړي هغه به 50% چې ټیوشن فیس ورکړي کیږي په دې وجه باندې چې دی به کچرته دا یغی شي نو هغه ټرین ټیچران چې یو ادارې سره یې او سباله چې درې میاشتې پورته هغه باندې تنخوا بند کړي نو هغه صرف یې غدا پاره چې 50% چې هغه ټیچرانو لپاره فیس څو ساتلو چې په چټیانو کې بچي دې 50% چې دی ټیوشن فیس صرف ورکړي نور به چارجز وغیرہ بنو
مشال ریډیو چې په پیښور کې د آل پاکستان پرایویټ اسکول منیجمنت ایسوسییشن صوبایي صدر ډاکټر زاکر شان په دې اړه پوښتنه نو هغه وی
د غیر معیاري شنو خلاف خو مونږ هم یو ځکه چې دا بچی زموږ د ټول بچی دی کنه زما سره خاید اسکول به یوم د سینې چې هغه د دوه روپو د پاره کنه کم از کم غیر معیاري غیر سدای سینو به استعمالې خبره تاسو چې کوم د ټیوشن فیس ته خو ملې چې خو زموږ مجبوری ده چې په چټیانو کې مونږ فیس وځه کالو چې زموږ د ټیچرانو ته تنخوا ورکو یوټیلیټیز بل ورکو زموږ 90% سکول رینټډ دی دا رینټ سره ورکي او سپور د ترانسپورت خبره ترانسپورت کې زموږ فیور کومه په دې بیس باندې چیرې ترانسپورت فیس دې ځکه نه لږ خیر دې دا لګا مطلب دا په پینس باندې بوج دی کنه
د دې وکیلانو وینا و چې د ماشومان مور پلار دوی ته شکایت کړي او چې کال په کال یې د بچو په اسکول فیسونو کې زیاتواله کیږي او د دې دریسو چې دومره د دوی آمدن یا تنخواګانی نه سیوا کیږي په کوم تناسب چې فیسونه زیاتېږي نو باید چې حکومت اوس د های کورټ په حکم باندې عمل درآمد وکړي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته او په پیښور کې تاسو له زمونږ همکار سراج ظهیر د صحت په موضوع یو راپور برابر کړی دی چې د صحت کومه محکمه ده یا خیبر پختونخوا کې هغوی د حکومت نه د 1,400,000 روپو غوښتنه کړې ده چې د دوی سهولیاتو لپاره دې ورکړل شي په دې اړه تفصیل شبیر جان راکړي
دا خیبر پختونخوا د صحت سیکرټری عبد مجید مروت د دفتر لخوا جاری شوی یو اعلامیه چې د خیبر پختونخوا د خزانه محکمې ته کړ دا پکې تفصیلی ویل شوی دی چې د صوبې ټولو هسپتالونو کې د مختلفو آلاتو د ماشينونو او داروګانو اغستلو لپاره د 1,400,000 روپو نه سیوا ضرورت دی دغه اعلامیه تر مخه د صوبې ضلعي هسپتالونو او بنیادی د صحت مرکزونو کې د داروګانو او نور سامانونو لپاره 3,400,000 روپے خیبر ټیچنګ هسپتال پیښور کې نوې جوړ شوی د کیجوالټی ودانی لپاره د آلاتو او نور سامان اغستو لپاره 2,400,000 روپے د زړونو د مرزونو ادارې یا انسټیټیوټ آف کارډیالوجي د سامانونو لپاره 2,400,000 روپے سیدو شریف ټیچنګ هسپتال کې نوې ودانی لپاره 2,400,000 روپے او لیډرډینګ هسپتال لپاره 2,628,000,000 روپو نه علاوه نور لوی وړو د صحت مرکزونو او نوې جوړودونکو هسپتالونو لپاره د کروڑونو روپو غوښتنه کړې ده د خیبر پختونخوا د صحت محکمې سیکرټری عبد مجید مروت په دې اړه پرون د صوبې انتظامی مشر یا چیف سیکرټری اعظم خان سره هم لیده کاته کړې دي او دغه ټولې غوښتنې ترې کړې دي چې په دغه غونډه کې ورسره د خزانه محکمې چارواکي هم موجود وو بلخوا په دې اړه مو چې کله د صحت صوبایي وزیر سره د تماس نیول هڅه وکړه نو په یوه واده کې د مصروفیت له وجې د خبرو نه ډډه وکړه ولې د هغې وروسته هم چې کله د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید سره د خبرو اترو هڅه وکړه نو هغوی سره هم په خبرو کولو کې بریالي نه شول د دغه پیسو د ورکولو په حق له د خیبر پختونخوا د چیف سیکرټری دفتر لخوا جواب هم ورکړی شوی دی چې په کلی کلی شوی دی چې 13 میاشت کې د کابینې د غونډې وروسته او همداوی په منظوري باندې د صحت په مت کې د 10,000,000 روپو نه زیات پیسو یا فنډونو منظوري ورکړی شوی ده ولې د صحت محکمه وایي چې دوی ته تر دې دمه نه ده ملو شوی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ گلگت بلتستان کی پختانه زیاتره واړه روزګارونه کوي، لکه پریړو جرابې، ګرمې ټوپې، ګرم جیکټونه او بنیانونه او د کباړ بوټان خرڅوي. د دغه تنانو په وینا چې په گلگت کې د میشت روزګاریانو د یو بل سره چلند هم ډیر ښه دی، او بل دا چې د گلگت ځای خلک هم ډیر ښه دي، نو هغوی خوشاله هم دي. شانواز ترګری په دې اړه تفصیل راکوي.
په گلگت بلتستان کې یو شمیر پښتانه د روزګار لپاره میشت دي چې په کې زیاتره د قبایلي سیمو سره تړاو لري. دغه پښتانه زیاتره واړه روزګارونه کوي، لکه پریړو جورابې، ګرمې ټوپې، ګرم جاکټونه او بنیانونه او د کباړ بوټان خرڅوي. خو زیات پکې داسې هم دي چې وایي یوازې د ژمي درې میاشتې موسمي کاروبار وي، ولې د ژمي ختمېدو وروسته به بیا کراچۍ او یا نورو ښارونو ته ځي. صاحبزاده د بردیر د واړې سره تړاو لري او د گلگت د ان ال ای نومي مارکیټ مخې ته پریړه جورابې او دستانی خرڅوي.
سکوج مې ویلې له سم مې کړلې، بیا مې پریخونو، بس دغه شی د کور کې خلک ناسي، خرچه مرسه اعظم مشری میرا نه چې کار خیر غشل 5000 روپۍ به ګټو، بس دته موږ د دوه درې میاشتو لپاره راغلی نو.
د بره ساګي سپو تحصیل محمد ایجنسی یو ځوان تنزل وویل چې هغه په کلي کې سبق وویلو، خو بیا په کلي کې د وسلوالو لخوا سکولونه ړنګېدل شروع شو، نو په غیر سرکاري سکول کې داخله واخسته او د پنځم ټولګي پورې زده کړې وکړې. خو بیا گلگت ته راغی چې نن وختونه درونو سره د کباړ بوټان خرڅوي.
دلته به سرونه خپل کلیوال یو دیرم نیولې پاغې کې چې کم دی اوسې اخنی خدا اخنی خو چې کم دی نور خارونه دلته ډېر زیات دی. بس د دې لوکل خلک می دي بار نالو مالو دینم راځي، مونځي سیټ شو گاگوچ هر سیټ ناراضي بس خار دی غټ
قیمتونو کې سره جنگ منکه چې دا ګرام
دی والی نه کوي چېړ چاړ خو کوي خپل.
سید احمد د منګور سوات اوسیدونکی دی او گلگت کې هم پریړه دغه شیان خرڅوي، او دی وایي چې کل راغلی او کاروبار داسې زیات نه دی، خو که کلی هم کاروبار ښه شو نو ښځه او ماشوم بچی به هم گلگت ته راولي، ځکه چې د ده په وینا گلگت کې ممکنه ده کاروبار زیات شي.
ما به خپله هلته رشکه چلوله، رشکه چلول مې پرېښودو، ټریفیک هم ډېرې مسئلې دي، او بس هلته نه راغلی او دلته کېو شل دېرش روپۍ هلته نه سیوا پاتې کېږي بس دغه دي. نو خرچې خو بس د انډیوالۍ خپل حساب دی، هغه پیسې را غونډو او د ډېرو چې څه حساب چلیږي بس هغه حساب چلو.
کوم یو ملګری تاسو نه راغلی لا بېروزګار دی؟
بالکل مونږ سره یې چې تاسو پورې هغه په کار نه لګېدلې، رېړۍ نه لګولې یا په ګاټلې باندې کار هغه نه کړی، نو هغه پورې چې دی هغه خرڅه شي هغه په ډېرې پسې حساب وي، په دې ملګرو پسې حساب وي.
د دغه تنانو په وینا چې په گلگت کې د میشتو روزګاریانو د یو بل سره چلن هم ډېر ښه دی، او بله دا چې گلگت ځایي خلک هم ډېر ښه دي، نو د هغوی ورسره ژوند او روزګار هم محفوظ دی او خوشحاله هم دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، گلگت خار.
دا مشال ریډیو دا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې ورځو افغانستان ته، او په د افغانستان په مارجې کې محاصره سرتیرو ته ورسټو له شپږو میاشتو اکمالات ورسېدل. د مشال ریډیو همکار چې د افغان ځواکونو له یوې کاروان سره مارجې ته تللی دی وایي چارواکي هر ځل اکمالاتو باندې ډېر مصارف کوي. د 2015 میوند قول اردو درستی زوال وایي وسلوالو ته تلفات اړولي دي، او تر دې وروسته به زر تر زر سرتیرو ته اکمالات ورکړي. نور حال د الیاس دای په دې راپورت کې درکو چې د دغلته کې د خبرو اترو نه شروع کی.
د مارجی په لور چیرې چې سلګونه سرتیري د یو نیم کال راهیسې محاصره دي، د ملي امنیت او امن نظم د پولیسو په شمول د ملي اردو د 215 میوند کل اردو سلګونه سرتیري او امنیت ټانګونه له توکو بار دي، او هغه سرتیرو ته ژمني مواد وروړي چې کله کله د هوا د لارې اکمال کیږي. د امن نظم د پنځه ملیوه کمانډان جنرال خلیل جواد د سرتیرو او اوږده کاروان نظم برابروي. دا وروسته له پنځلسو میاشتو زما لومړی ځل دی چې مارجې ته ځم. ژړ مازدیګر د سړک دواړو غاړو ته ډلې ډلې خلک د افغان ځواکونو تیرېدونکي کاروان ته لاسونه پورته کوي. د سړک پر ځینو ځایونو وسلوالو خاورې اچولې دي، غواړي په دې ډول وښيي چې د پاخه سړک څخه استفاده مه کوئ، ماینونه دي. د لارې په اوږدو کې ډېر ځایونه وضعیت ښه نه دی. د کم د بازار دوکانونه چې تیر کال چور شوي دي داسې ښکاري لکه نن چې بیا چور شوي وي. د مارجی مرکز ته نږدې د امن نظم د پولیسو د دریم کنډک قرارګاه ته چې په کمپ سیمه کې موقعیت لري راورسېدلو. دلته راته د 215 میوان کلوردو درستیزوال جنرال عبدالغنی ابرار وویل تلفات نه لري خو وسلوالو ته درانه تلفات اړولي دي.
مطابق امر 08 قومندانی کلوردو عملیات
دی وای د 215 میوان کلوردو د 08 امر په اساس مو د مرجی او نادلی د دولارې څخه د مرجی په لور عملیات پیل کړل. وارو سیمه تاسو بیا کړو او غو سرتیر ته کومه لا تو کړی د تیرو شپږ میاشتې راځي نه دی ورته سیوی د نن په عملیات کې لاس وسلوال وجه سیوی او یو
دا نفر دشمن کشته شوه یک نفر دشمن زخمی از
دول تر دې د مې یو څل ویش مینونه کاش او خنځا کړی دي تر اوسه طالبان خپل لور ته دا وشتو تلپات وړه چې نه دی ویلی مسولین وای عملیات به تر هغه پورې دوام وکړي چې په مرجی کې ټول سرتیر ته ژمنی توکي ورسوي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګي او اوس د خبرونو لنډیز د فرخندا اسد نورو راځي.
د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر احسان اقبال نن په اسلام آباد کې په یو پریس کانفرنس کې وویل د ختمې نبوت په اړه قانون په خپل ځای دی او په دې اړه په دغه قانون کې هیڅ بدلون نه دی راوستل شوی. هغه د مذهبي ډلو په احتجاج کوونکو یو ځل بیا غږ وکړ چې خپل احتجاج د پای ته ورسوي. د شمالي وزیرستان د کډوالو مشران وایي افغانستان ته د پوځي عملیاتو له وجې د کډه شوو کډوالو د واپسۍ عمل د زر تر زره پیل کړی شي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د دغو کډوالو د نوملیکنې ټول تفصیلات یې جمع کړي دي خو لای واپس د نیټې معلومات نه لري. په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی تر مخه د ګیس هیټر حادثې له وجې دوه ښځې مړې شوې دي. د پولیټیکل انتظامی تر مخه پرون په شینګک کې په کوټه کې د هیټر ګیس چمکېدو له وجې دوه ښځې چې مور او لور دي مړې شوې دي. پرون پېښور های کورټ د خیبر پختونخوا ټولو شخصي او پرایویټ سکولونو ته حکم ورکړ چې د ګرمیو په چھٹیانو کې بعد د ترانسپورت فیس نه اخلي او د دوران به مور او پلار یوازې 50% ټیوشن فیس ورکوي. د افغانستان حکومت اجرائیه رئیس ته ناتو له جنرال سیکرټری سره په کتنه کې د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله او ین سټولټنبرګ تیر ماښام په کینیډا کې د هالیفیکس د نړیوالې امنیتي غونډې پر مهال لیدلي. نن په کوسوو کې خلک د مقامي انتخاباتو په دویم پړاو کې رای اچوي. دا دغه هیواد جمهوریت اړخ ته پتلو کې یو بل مهم ګام دی. د نن ورځې انتخابات دغه هیواد د 38 میونسپلټیز په نیمو کې ترسره کیږي. د زیمبابوې واکمن ګوند مشران نن د ولسمشر رابرټ موګابي د واک د لری کولو په اړه یو غونډه کوي. دا په داسې حال کې چې پرون زرګونه کسان د پوځ د ملاتړ لپاره د هرارې لارو او سړکونو ته راوتلي وو او نارې وهلې چې موګابي باید له زیمبابوې ووځي. نن د ملیشیا په کوالالمپور کې له 1900 کلونو نه کم عمره لوبغاړو ایشیا کپ د 50 اوریز کرکټ لوبې فائنل افغانستان د پاکستان وګټو. افغان ټیم 209 سلویخت رنزونه جوړ کړل چې په ځواب کې پاکستانی ټیم یوازې 13 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي آؤټ شول.
اوریدونکو د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز مو د فرخندا اسد نو اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناورو.
نن جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي د خزانه وزارت د یو ریاست لپاره ډیر اهم ګڼلې شي چې نه یوازې معاشي پالیسۍ جوړوي بلکې د معاشي بحران د راوتو لپاره هم غوره کردار لوبوي. ادارې وړاندې لیکي د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سمودي راسي ناروغ دی او تازه خبردار راغلی چې لدی ناروغي په وجه باندې د خزانه د وزارت چاري اوس وزیر اعظم خپل واغستې د کومې رښتې چې به یو ډله د معاملې مخ په وړاندې بوزي. د ادارې په وینا دا وخت په ملک د دایګیو ملي ډیر کړکېچن صورتحال خپل کړي او 13 میاشت د تیلو بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي باوجود هم مالی حالات سم نه دي او په ملک کې ګرانی ورس په ورځ سیوا کیږي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم چې اوس د اف بی آر د ځنی درغل افسرانو پر ضد نوټس اخستې دا د وخت اهم ضرورت وو ځکه چې دا افسران نه یوازې غټې تنخواګانې اخلي بلکې په درغلۍ یو یې د ملک خزانه هم خالی کړه. ادارې اخري کې لیکي باید چې یوازې د اف بی آر نه بلکې د ملک ټولو وفاقي دولتی او صوبائی ادارو کې د درغلیو پر ضد اقدامات وکړي شي چې دارنګ بیا څوک درغلی و نه کړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو اج ورس پڼ خپل ادارېی کلی کې د سینټ چیرمن میار زارابانی ویلي چې د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان نه کول غیر آئینی عمل دی او حکومت لبا د این ایف سی ایوارډ د پراخه کولو لپاره د سینټ نه اجازت اغستل وی ځکه چې ایوان بالا ته د صوبو په برخو کې د اضافي اختیار ترلاسه دی. ادارې وړاندې لیکي له دې وړاندې په کال 2015 کې د قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کړی شوی و. له دې وروسته بیا په کال 2015 کې نه هم قومي کمیشن جوړ کړی شو. د سینټ د چیرمن په دې عمل باندې وینا ده چې هر 15 کال پس صوبو ته په مالیاتي کمیشن ایوارډ کې برخه ورکول د عین غوښتنه ده. ادارې اخري کې لیکي په داسې وخت کې چې د نفسي ایوارډ په غونډه کې د قبایلي سیمو د برخو په اړه هم فیصلې کیدونکې دي او باید چې وفاقي حکومت دا غونډه زر تر زره راوبلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیوز ویک مجلې د امریکا د دفاع وزارت لخوا افغانستان ته د اضافي امریکایي سرتیرو د استولو په اړه راپور خپور کړی دی او ګازیان ورسپاڼې په نوې دلی او لاهور کې د دود جنې لړۍ په اړه په راپور کې لیکلي چې دې سره په دواړو هیوادونو کې د خلکو په روغتیا خراب اغېز پرېوتی دی. شاهین بونری د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د نیوز ویک مجلې د راپور تر مخه د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي د افغانستان او جنوبی آسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژۍ سره سمې افغانستان ته اضافي سرتیري لیږلي دي چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو شمیره 14,000 ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر ډېرولو خواست په افغانستان کې امریکایي کمانډان جنرال جان نیکولسن کړی و. د ځواکونو د شمیر ډېرولو سره امریکا په دغه هیواد کې د طالبانو او داعش د وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه هم ډېر کړي دي. په افغانستان کې یوازې د سپتمبر په میاشت کې 750 هوایي بریدونه ترسره شوي دي. د پوځي هلو ځلو نور پراخه کېدل دا خطر راولاړوي چې په راتلونکو کلونو کې به هم امریکایي ځواکونه د افغانستان په شخړه کې ښکېل پاتې شي. خو افغان حکومت د اضافي ځواکونو په حق کې دی او وایي چې په هیواد کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره امریکایي ځواکونو ته اړتیا لري. تر اوسه د افغانستان په جګړه کې 2400 امریکایي سرتیري وژل شوي دي او سره د دې چې وسلوالو طالبانو په تیرو څو کلونو کې یو شمیر قوماندانان بیللي دي بیا هم د هغوی بریدونه نور هم منظم شوي دي. بلخوا ګارډین ورسپانې په یو راپور کې لیکلي دي چې د نوي ډیلی نه وروسته اوس د پاکستان په لاهور ښار کې هم دودجنې لړۍ د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د دون له کبله د الوتکو پروازونه معطل کړل شوي دي. تعلیمي ادارې تړلې پرتې دي او په سړکونو د ګاډو تګ راتګ ستونزمن شوی دی. کارپوهان وایي په هوا کې د زهرجنو مادو مقدار ډېر شوی دی او دا په هند او پاکستان دواړو کې د خلکو پر روغتیا ډېر خراب اغېز پرېښودی شي. د چاپیریال د خچنوالي ډېر علتونه دي. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی یو چارواکي ورسپاڼې ته ویلي دي چې په هند او پاکستان دواړو کې خلک د اور بلولو لپاره لرګي کاروي. دغه شان په ګاډو کې هم غیر معیاري تیل او ګیس استعمالیږي. بلخوا په هند کې د صنعتي یونټونو جوړولو هم په هوا کې د زهریله مادو مقدار ډېر کړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې باید دواړه هیوادونه سیاسي اختلاف یو خواته کړي او د چاپیریال د خچنوالي په موضوع د یو بل سره خبرو ته کینی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی ستاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس او سویډن یوراګوي یو پلان لري چې څنګه په شام کې د کیمیاوي وسلو د بریدونو په اړه باندې پلټنیو کې خبرې وکړي. په دې اړه نوریاس نوري نور تفصیل لري.
یو روسي لوړ پوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتی غړي دي په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یو مسوده ترتیب کړي چې کېدای شي دغه شورا بیا رایه پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدور ستر ژیژوفسکي د شنبې په ورځ د روسیې دولتي آژانس تاس ته کړی او ویلي دي چې دغه دواړو هیوادونو یوه د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړې چې په اساس یې په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټونکی ماموریت خپل کار بیرته پیلوي. تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې د یوې بلې سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې کیدای شي نن د دغه پریکړه لیک پر مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې تېره ورځ هغه مسوده ویټو کړه چې په مقر ډول یې د ملګرو ملتونو پلټونکی پروګرام جاري ساته. جاپان د یوې میاشتې لپاره دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د دوام لپاره دغه مسوده د دې لپاره وړاندې کړې وه چې روسیه او لویدیځ په دې اړه یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د دغه پریکړه لیک پر مسودې له رای اخیستو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نور غړو په موقت ډول دغه ماموریت غځېدو ملاتړ کړی و، خو روسیې بیا هم مخالفت کړی و. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه مهمه ملاتړې ده په وروستي ویتو سره یولسم ځل دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د رد یا ویتو کولو لپاره له خپل صلاحیت څخه کار اخلي. روسیه د تېرې پنجشنبې په ورځ هم د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویتو کړې وه. روسیې هم له خپل لوري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره مسوده وړاندې کړې وه چې وینو شو کړی د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت دوه ورځې وړاندې پای ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننۍ اقدامات او په وروستیو اونیو کې د هغې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټونکي ماموریت ځنډول، بېلارې کول او کاملا د هغو هڅو شنډول دي چې دا مسله یقیني کوي چې په سوریه کې د دوا کیمیاوي وسلو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. روسیې د دغه نړیوال پلټونکي ټیم پر موندنو چې ویلي دي د سوریه حکومت د 2014 او 2015 کلونو په دوو حملو کې له کلورین ګازو کار اخیستی او په 13 اپریل کې په خان شیخون کې په هوایي حمله کې زهرجن ګاز استعمال کړی چې شاوخوا سل تنه یې وژلي، سخت انتقاد کړی دی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 11,380 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د پاکستان دان روز پرانی د یمن پر حالاتو مقاله خبره کړې ده چې پکې ویل شوی چې د سعودي عرب په مشرۍ پر یمن لګیدلو بندیزونو بشري ناورین رامنځته کړی دی. روز پرانی پر ریاض غږ کوي چې پر یمن حمله ودروي او که داسې وکړي نو باید د پخواني ولسمشر صالح یاغي ملاتړي هم ورته مثبت خبرګون وخایي. د مقالې لنډیز عبدالحی کاکړ اوروي.
دان ورځپاڼې د یک شمې د ورځې پر خپله ویب پاڼه خپره شوې مقاله کې د ملګرو ملتونو د مرستندو ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې په میلیونونو یمنیان د لوږې او ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، چې د مقالې په خبره دا اوس وخت د نړۍ تر ټولو لوی انساني ناورین دی. ملګرو ملتونه وایي 10,000,000 کسان وار له مخه له لوږې سره مخامخ دي او که پر یمن لګول شوي بندیزونه لرې نسو نو 1,500,000 نور به هم له دغه سی حالات سره مخامخ سي. د مقالې په خبره لکه چې په 2015 کال کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو د یمن په کورنۍ جګړه کې مداخله کړې، په هغه وخت کې د صحت بنیادی ډانچه چې وارله مخه کمزورې و تبا سوې ده، چې لکه بلې امیندوارې شزي او ماشومان په ځانګړي توګه له خطر سره مخامخ دي. ورسپانه وایي دغه حالات هغه وخت نور هم خراب شو کله چې یمن هوتی یاغیانو دوی هفته لمخه پر سعودي عرب میزایل وروتغول چې په جواب کې ریاض او اتحادیان وی د یمن بندرونه وتړل. له دې سره هغه بشری مرستې چې د یمن جګړه ځپلو ته رسیدلې ودرېدلې. کارپان وایي چې په یمن کې د هایزې وبا چې اوس نږدې په ختمېدو وه شایي بیرته زیاته او خراسي. ډان لیکي چې سعودي عرب د خپلې سلامتۍ د دفاع حق لري، خو د دوی بې مقصده جګړې په تېره بیا پر یمن لګول شو ظالمانه بدنیسونو د یمن د عامو خلکو ته د سزا ورکولو علاوه هیڅ نه دي ترلاسه کړي. ورسپانه وایي په جګړه کې زیاتره بېګناه خلک وژل شوي، ځکه چې سعودي عرب سکولونه او بازارونه بمبار کړی دی. مقاله زیاتوي چې که څه هم د یمن شخړه پای ته رسول لپاره خبرې اترې یو خوب ښکاري، خو باید د عامو خلکو د شګړې لپاره ډزبندي وسي. ډان لیکي سعودي عرب باید حملې بندې کړي او که داسې وکړي نو باید یاغیان هم مثبت خبرګون وشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره، د یو لښت خاورې لپاره، د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وکه مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هل ته بادشاہ خانمال یو کا ته راغله په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه، ته بابا یې څه په خواره زایا خو دې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس خو راغلی دی د ونیزی ادبی او کلتوري خبرونې د باختر ستوري. دا خبرونه هر اونۍ تاسو د پاره زمونږ همکار لیکوال شاعر او خبريال باز محمد عابد صاحب برابري. نو راځي چې د نن په خبرونه کې وګورو چې باز محمد عابد کوم ادبی او کلتوري ګلونه راغون کړی دي. راځي چې وورو د باختر ستوري.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد بدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننې خبرونه کې به په جلال آباد کې د مازیګر بندر د غونډې ریپورت ولرو. بیا به په بلخ ولایت کې د ادبی فعالیتونو په اړه د زبیولا احساس سره د مرکې لومړی برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د وتلی سندرغاړي گلزار علم د مرکې وروستۍ برخه هم درته ولرو. دومړي ریپورت ترازو. سره له دې چې په ننګرهار کې غني ادبی غونډې په فعالیت بوختی دي چې ونیزی 15 ورځېنی او محلنۍ غونډې کوي، خو په دې وروستیو کې په جلال آباد کې شاعر لیکوال او صحافي عزت الله زواب په مازیګر کې دپتون کې د مازیګر بندر په نوم ونیزی غونډې پیل کړي چې هره اونۍ پکې د ادبی لیکچر نوټونو تر څنګ مشاعره هم کیږي. نور حال په ریپورت کې. تیر اونۍ عزت الله زواب د ادبی مرکې په نوم لیکچر وړاندې کړ چې د ځوانو لیکوالو او شاعرانو د پام وړ وګرځید. دا چې په دغه لیکچر نوټ کې څه وړاندې شول، عزت الله زواب یې وایي:
پاته مناسته کې زه خپل د ملګرو سره په مرکه باندې وغږېدم چې مرکه په څو ډوله ده، او ژورنالیستیکه مرکه کومه مرکه ده، څنګه مرکه کولی شو، د مرکې دپاره چمتووالی، مرکه کول، د مرکې تیارول، چمتو کول او خپرول، په دې باندې لیکچر ورکو.
شاعر او لیکوال میوند شینواری د لیکچر نوټ په اړه وویل:
جواب صاحب خپلې تجربې شریکې کړې. دیکھو لډیر پخوانه په مینا مجله چاپي او مینا مجله ته ډیره مرکه کړي له سیاستوالو لوکاړو سره. موږ یو په کتابونو کې چوکاټي چکم شان روایتي روان دي، غي لولي چې راده ده ګردل ته جواب شه باغ څو ویلي چې هغه د خپلې تجربې وي.
یو تنځوان چې د ژورنالیزم په هنزي ماسل دي وایي چې په هنزي کې د مرکه په اړه دومره سنوز د کړي لکه د نننی لیکچر نوټ څخه یې چیز د کړل.
زه سیر مشوانه ما یو تن د ژورنالیزم په هنزي ماسل جواب شه واقعا د مرکه
سرمالم نورالحق حداد چې له مینی مجلې سره له کلونو راهیسې همکاري کوي د لیکچر نوټ په اړه وویل:
مرکه مونږ وکړله، دلته چې راغلو هغه شمېره مونږ ځان سره د هغه رانه وړله، نو دلته چې رالو هغه هلک نه مې چې پوښتنه وکړه کور کې شپه کړې وه، سبا له ویلا څه زما له ډلې شوي، هغه عکسونه هم د منځه تللي، ورڅه د منځه تللي وو. اوس دا خبرې دلته وشولې، اوس په دې باندې پوه شو چې مقصد شمېره به وي، د هغې هغه نه په شمېره راخلو، بل نوټ په اخلو، نوټ مونږ نه واخېستی.
د بنډار په اخیره کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه چې د دوه تنو شاعرانو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو.
ورو ورو در پسې لاړم له بدنه لکه روح په پته مې څوک پوه نه شو تر ننه لکه روح مړه مې در کتل دا مې کله وګومان چې ته به غونډه وې رانه لمنه لکه روح
چې ته به راشي او جانان به هم زما خوا کې وي سولې په تا باندې مې دا ګومان بېخي نه کېږي که په خبرو وې اسیر به هم پاچا او د وخت خو په خبرو د دنیا سره سیالي نه کېږي چې له تا ننګ نه کېږي ما نه بې ننګي نه کېږي بس لنډه دا ده چې زما استا یاري نه کېږي.
پرېکړه وشوه چې په راتلونکي بنډار کې به میوند شینواری په شعر او شعر باندې لیکچر نوټ وړاندې کوي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان شمال کې بلخ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په تیرو 15 کلونو کې پکې د پښتو د ادبیاتو د ودې لپاره هلې ځلې پیل شوې دي. په همدې اړه مو له شاعر، لیکوال او خبریال ذبیح الله احساس سره د مرکې لومړۍ برخې ته رابولم.
احساس صاحب، په بلخ مزار شریف کې د پښتو ادبي جرګو په شالید لګرنا واچوي.
د بلخ پاړه خو اوس زه بې درېغه یم خبر کولای شم چې هغه چوکاټ ته رسیدونکی دی، رسیدلی لا نه دی، لا نږدې دی چې مونږ یې په شمال کې د یو پښتو ادبي حوزې په توګه شمار کړی شو. مزار شریف ښار زموږ د وطن د دري ژبې یو له یاد وړ ادبی حوزو څخه ده، فرهنګي حوزو څخه ده. خو په تیره یو نیمه لسیزه کې چې هلته د آزادو ادبی جرګو او د کړو کارونو له لارې ورسره په دې وروستیو کې په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د پوهنځي په پیل کېدو سره کم رنگ راغلی دی، کم کوششونه کېږي، کم بدلون رامنځته شوی دی. نو زه بې درېغه ویلی شم چې بلخ به انشاءالله په نږدې موده کې د ټول لوی وطن په کچه باندې د پښتو ادب یو له یاد وړ مهمو حوزو څخه وي.
تاسې د یوې نیمې لسیزې خبره وکړله چې هغلته فرهنګي فعالیتونه ستاسو په هڅو او ستاسو د ملګرو په هڅو باندې ژوندي دي. تر دې دمه مو داسې مهمې غونډې کړي دي چې مثلا د ټول افغانستان یا د پښتون میشتو ولایتونو نه پکې شاعران، لیکوالان ګډونو کې او
بار بار هڅې شوي دي. هلته په بلخ کې دغه ډول هڅې شوي دي، په قندوز کې شوي دي. که زه یو څه لږ شالید ور واچوم، یعنی هغه د بلخ ادبي خوځښ په استازیتوب زه خبره وکړم، هغه مرکز چې زه ورسره تړاو لرم، له دې تقریبا له 1920 څخه دا د یوې کومونږ ورته د شمال لومړۍ هغه ځانګړې پښتو خپرونه وایو چې پیل شوه. له دې نه دا فکر راژوندی شو، ورو ورو هلته ځوانانو سره داسې یو هغه شوه چې دغه کار یوې د یوې پښتو خپرونې چاپېدو خبره نه ده، دا یو سیستم ته، د یوې کړۍ ته، د یو مرکز ته ضرورت لري. او نن شکر دغسې یو مرکز په مزار شریف ښار کې د بلخ ادبي خوځښ په نوم دی.
دا چې مخکې د یوې نیمې لسیزې نه هغلته دغه فعالیتونه نه وو، طبعا پښتو کتابونه به ملته کم رسېدلي، اوس هغلته تاسې د دغه بلخ ادبي خوځښ له لارې کوم کتابتون هم پرانستی؟
درې کاله کېږي چې د خوشحال بابا په نوم باندې، خوشحال عامه کتابتون په نامه باندې موږ کتابتون پرانستی دی. او په پرانسته کې دغه کتابتون تقریبا 4000 شاوخوا کتابونه لرل چې 80% یې پښتو. او د دمګړۍ د ټول ولایت په کچه باندې د ټولو خصوصي پوهنتونونو او دولتي پوهنتونونو دپاره د پښتو کتابونو د پیدا کېدو یوازینی درک همدغه ځای دی. دا پرته چې دغه کتابتون پر روان ادبي خوځښت او د حرکت باندې څومره تاثیر کړی، څومره ځوانان ترې ګټه اخلي، هغه یو بیل بحث دی. خو دا هم یو ضرورت و چې هغه محصلین چې په خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ادبیات لولي، د مونوګرافونو دپاره، د زیاتې مطالعې دپاره، هغوی دې ته اړتیا لري چې دغه کتابتون ته راشي او ګټه ترې واخلي.
تاسې یو وخت پسرلی په نوم باندې محلنۍ چلوله، اوس هم شته
دغه محلنۍ
لتیرو یو لمړی پرخوا چاغه ادبی وا ورسره پسرلای مجله وا چې دا هم سیاسي او ټولنیز مسایل پکې وو. د دې محلنې نه شروع تر دوه میاشتنې پورې راغله. لتیرو دوو کلونو نه دا چاپ شوی. رستی غنې غزل ستوري صدیق پسرلی صاحب ته ځانګړي چاپ شوی او بیان نه دا چاپ. یو دلیل دا دی چې د ورستیو بدلونونو لامل د فیسبوک پیدا کېدل د ټولنیزو رسنیو هغه د خلکو ته د پیغام د زر رسیدو لاغه نه موږ داسې وانګیرله چې په هغه سیمه کې اوس ممکن پسرلی مجلې او پرخې چې که موږ ورته په کومه برخه کې اړتیا درلودل هغه اوس پوره شوې ده. اوس په یو ډول نورو چوکاټونو باندې ملګري کار کوي. د بیلګې په توګه موږ د کلیوال په نوم باندې پښتو رادیو چې ټولې چارې بشپړې دي او یوازې پرانستې تر چمتو شوې ده چې دا به کوو. دا به په لومړۍ غږیزه رسنۍ وي چې هلته به په پښتو باندې هغه کوي خپرونې کوي. ورسره موږ د یوې اونیزې هغه لرو هغه چوکاټونه چې هغه وخت به موږ په دوو میاشتو کې هغه کول هغه به اوس په موږ په یوې اونۍ کې د یوې چاپي رسنۍ له لارې کوو. علت اوس ټیم بشپړ شوی دی، ملګري شته دي او هغه اړتیا د زموږ د هلته چې کوم بستر دی هلته چې خلک موږ نه کومې غوښتنې لري د دغسې یو مرکز نه نو موږ یو ډول داسې پتیلې او درته یو مسؤلیت ښکاري چې اړتیا ډېره ده. اوس په دوه میاشتو کې نه باید اونۍ کې یو څه خلکو ته ورورسي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو له ښاغلي احساس سره به په دې اړه نورې خبرې په راتلونکي خپرونه کې ولرو. اوس درته د وتلي سندرغاړي ګلزار علم د مرکې وروستۍ برخه وړاندې کوو چې زموږ همکار زبي شفق ورسره کړې ده.
استعمال احترام احترام کم چاته خلک احترام لري. د بلوچستان سمه سیمې دي که نه افغانستان کې نو کابل دی جلال آباد دی ما ته بالکل یو رنګ یې د دې خلکو مینه هم وینه ما فرق به دومره دی چې مینه سره سره دلته احترام هم زما لپاره شته.
استاد په دې وروستۍ کې ستاسو ډېری مینهوال دا شکایت کوي چې تاسو په معیار له پامه غورځولی او موسیقي کې د غیر معیاري شاعري انتخاب کوئ. د دې لامل څه دی؟ د دې وجه څه ده؟ آیا اقتصادي ستونزې دي، د مارکیټ غوښتنه ده، که د موسیقي د مینهوالو معیار راپرېوت؟
بعضې یو زمین بشوي وي داسې کار که تاسو وګورئ نو معیاري چې کوم څیزونه ما ویلي دي او ویلي مې اوسم یم انسان سره کوم دی نو خېټه هم تړلی شوې ده بچي کور نو دا هم څه غواړي که نه دا په تسو خبرو په تسو واهواماندو ډېر ښه ماندي هم نه کېږي. ما ډېر حده پورې ما کوشش خپل کړی دی نیت مې ورکړی پیسې ته خو هنر ته مې زیاده ورکړی دی چې ښه شاعري وي ښه لیک وي ښه نظم وي ښه غزل وي ښه سندرې وي غزل وي ما خو زموږ د بده مرغه زر اوبر دواړو ځینو کې د هنرمند دپاره داسې صدقه نشته چې هغه د دې کور چې موږ ورته کیچن وایو که نه اشپزخانه چې دا چې کوم دی نو د دې د فکر نه هنرمند آزاد وي او د خپلو بچو د تعلیم نه آزاد وي هغه فکر ورسره نه وي. دا کارونه هغوی ریاست کوي چې د خپل هنرمند د خپل یو نور چې کوم کار کوونکي خلک دي استادانو پروفیسرانو د دې خیال وساتي د هغې د بچو د صحت خیال وساتي د هغې د تعلیم خیال وساتي. د بده مرغه زموږ په دې پښتون وطن کې داسې څه دغه نشته چې څه کې په خپله به ځان لکې.
استاد نور دلکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ځینې اقتصادي ستونزې دي ځینې د حکومتونو د بېغورۍ وجه ده نو دې مخنیوی به څنګه کېږي؟ ذمهواري د چا په غاړه ده او دا به څنګه واپس موږ معیار ته برابرو؟
ولا د سیده چې دا خو اوس کوم ز اورم دا سندره دا خو د سیدی چې زه اکثر یو خبره کوم چې کوم سندره ز په خپل کور کې د خپل خزه سره مرمن سره د خپل مور سره د خپل خور سره د خپل لور سره نشم اورېدل.
هغه باید سندرغاړی ریکارډ نه کړي. بارنو ملکونو کې دا وراثت کار وي، هغې ته سینسر بورډ جوړ کړي، هغې ته چې کوم دینو خلک کښېنئ چې کومه سندرې د اورېدو دي، کومې نه دي، یا د لیدو دي، کوم ویډیوګانې چې کوم راځي هغه د لیدو دي او که نه دي. او بیا د انسان خپله هم یو سینسر بورډ چې کومونه هغه د انسان په دې ذهن کې پروت دی، فکر کې، سوچ کې، ضمیر چې ورته وایي، هغه ضمیر د چا ژوندی وي، نو دغسې سندرې نه وایي. او نو زما په خیال چې هغه کور کې نه شي اورېدی، نو ځان لکې اوري هسې، نو دا خو ډېره بده غوندې خبره ده زمونږ پښتو ټولنه کې. دلته داسې ادارې هم نشته د مخنیوي وکړي.
او که یو د خپلې خوښې سندره یا نظم یا غزل راته زمزمه کوي، نو ډېره مننه به مې.
اجمل صاحب یو نظم فریاد چې هغه ډېر خلک هغه خوښي، دلو قدرت نو ربا یو تمنا دا اورے دے شکنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے د چا دزڑ لگے لی دے شکنا
یو تمنا دا اورے دے شکنا
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه همدومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.